السلام علیکم او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې اورېدلی سي. دوشنبه ده، د وږې استنبولې شلمه د سپتمبر یولسمه. په پیل کې خبرونه. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسېږي، د دې هېواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړي پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هېوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د یو میلیارد ډالرو مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې یوویشت میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب شوی چې 3000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې د غرض په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول شوی له 15 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سه چې 103 زره ګرځنده روغتیایي او د تغذیه مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هېواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړمه ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روټ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هېواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هېواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمېرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمېر 2420 ته رسېدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تېره شپه هم په خلاصه فضا کې تېره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنه کړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیه د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پر روان ورځو کې روسیه ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقه هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو شهرونو په بمباریو کې کارول سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې اوري. نن پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. د دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پایل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ. ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لویه لار دې په اساسي ډول ورغول سي.
اوس د سالنګو کې چې مونږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټره دې ټول خلک خبرې چاته لاندې وغورځېدل.
په بدخشان کې د مځکې شوهیدو قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د اوبو کمښت یې ژوند تریخ کړ.
په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم دلته یې ټکوم بیا د دې ځای وړم د دې ځای اوبه خامخا رسي ګاډیانې پرتېدي نو پاري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې تېرسي. نو
د فرانسې ولسمشر د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته تللی دی. د سپتمبر د 18مې په مناسبت یو مفصل راپور هم خپروو. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پایل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2000 لومړي میلادي کال د اگست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ یا سینکم دغه پخواني قمندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستان د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2000 لومړي کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 18مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبر اعلان ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویب پاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. غویل یو ولادت د دادې چې لا افغانستان امریکایي ځواکونه وتلی او القاعده خپل هدف چې هغوی په نخښ کړی لاسه ورکړی او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د شبکې د مشر ایمن زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې دو لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور له سیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې دو لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون اوسنی حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. اوس هم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دی.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د روسیې احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یوه بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمن زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څیړنیز راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي وو چې حکومت له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابد حالت کې شپې سبا کوي. ځایي اوسیدونکي او د طالبان حکومت سیمه ایز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل، د ځمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپنا لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ځایي خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکي او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي، خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه زلزله او ځمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 20 تر 25 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل، د پیښې سیمې ته څیرمه د 3 نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغې پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل،
تر دې دمه زموږ مرستندویه ډلې سیمې ته تللې. سیمه د هیلیکوپترو په واسطه سروې شوې ده. انشاءالله موږ د لا زیاتو مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې له کلي څخه کډه شوي او خپل کورونه پرېږدي د استوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش پی چې په همدې غرونو کې د دوی ځینې تورسرې د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جماعتونو ته انتقال شول او یوه برخه یې په همدې غرونو او دښتو کې د شپې په یخنۍ او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
دا ازمک خویدنه د تیرې چهار شنبه پورز لا یوې زلزلې وروسته پیل شو چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دی په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتخاب کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالره د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونې لګول سوي، خو دغه لاره بیا هم په اساسي ډول نه ده رغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هرکلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل له امله خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لویې لار په اساسي ډول ورغوي ترڅو بیرته خراب نه شي. څلوېښت کلن محمد عارف چې له پنځلس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په کار باندې خو موږ خوشحاله یو، خو په شرط دې چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي. دا اوس د سالنګو کې چې موږ تېرېږو دومره دوړې دي، چا ته دوړې خاطره زیاتره موټر دي، ټول خلک خبر دي چا ته لاندې وغورځېدل. څوک چې محصول دي موږ دینه دې خواهش کوو چې دا کار په صحیح توګه وشي.
دوی انتقاد کوي چې په تېرو شلو کلونو کې هر کال د سالنګ لویې لار رغول کېدله، خو د کار له بهر څخه د چارواکو نه څارنه، د اداري فساد موجودیت، د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لویه لار به په موقتي ډول ورغول شوه، خو د دوه درې میاشتو په تېرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه. د تخار ولایت یو اوسیدونکی پنځوس کلن میراغا چې له دېرش کلونو راهیسې د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړو، دا صحیح قینه صحیح نه بود، دغه نه بود، هر دقه تیاک سلام دوام نه
کړ. د پخوانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونی په پلمه لګول کېدل، خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول. نو په پایله کې با سرک له پرانستلو وروسته بیرته کندو کپر شو. موږ د اوسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي.
ګل رسول چې له پنځه کلونو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي، هغه د سالنګ لارې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه اوس فعلا زموږ لپاره لس ساعته لار ده، لس ساعته. که دغه سړک جوړ شي دغه لاره موږ ته پنځه ساعته کېږي، چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سیلو لاړ شي، شپږ ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو. او دمراستي وکړي، تفریح وکړي، پکې هم شپږ ساعته موږ ته دغه لاره په طبیعت باندې بس ته چې کېږي راته.
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمېنې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لس ساعتو مزل به شپږ ساعتونو ته راکم شي، او ترڅنګ به یې د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی دېرش کلن احسان الله وایي:
مشکلات زیات به تاله ورکاري کده، خامار و ګراریا را بین شکنده تونل غیر داخل شکنده.
له کله راهیسي چې د سالنګ پر لوی لار د بیا رغونې کار پیل شوی، اوس سړک هوار شوی دی. موږ هیله لرو چې چارواکي د بیا رغونې له بهیر څخه په جدي توګه څارنه وکړي ترڅو دغه ترانزیتي لار په اساسي ډول ورغول شي.
د روان کال د زمري میاشتې له دیارلسمې نیټې راهیسې د سالنګ لوی لارې پر اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. له تیرو دوه ورځو راهیسې دغه لویې لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، ځکه د سالنګ تونل کې د کانکریټ اچونې چارې روانې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال موټر چلوونکي او مسافر کولی شي د پروان ولایت اړوند د شیبر درې او دغه راز د پنجشیر ولایت اړوند د خواک کوتل له لارو له شمال څخه کابل ته او له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تګ راتګ وکړي.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت اوسیدونکي اړ سوي چې د اوبو راوړلو لپاره څو کیلومتره مزل وکړي. دا هم راپور
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره دوه کیلومتره لرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دی دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولی. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یوه ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درولی دی. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د دې ځایه وړم.
از جزای او بخام خا رشی گادیانی پر دیری نو خواری پاتی گرد ورز دل طرف پنی چیرسن دیر زیات مرد او بوستن زلرو لو علیکی
د سمی ولا پشان د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د تشاک د پاک او بول سخت کمش سره مخ دي او ماشومان ځوانان سپنجری او ان شدي هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسی کراچوي کې او براوړي خلک وایي د کندهار په ډیر سیمو کې ژوري او نیمه ژوري څاګانی مخپو چې دودي او دوی د تشاک او بو د ترلاسه کولو په خاطر ساتونه ساتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاکو بچمتو کوي
دا دربدر ولس دا کندې ویت ما دا سپینجر وزوانان لوی او کوچنیان نه راوښځه ټول د دې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د منځلو د پاره نه شي پیدا کولی
د اوبو سره داسې په تکلیف ورو چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستوني سره مخامخ یو ګرده ورځ په بېکاري راباندې شېرې چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو برمې مو خرابې دي وچې دي حکومت مو دا غیلې ده چې موږ ته برمې راوړي او اوبه راکاکي نلونه راته راوړو ګوره
د کندهار سندیزی حوزه ریاست څونی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار شهر اوبه یوازې د تیر کال راهیسې وږي سانتي متر کښته سوي دي د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وای د شهر د 8000 کورنوي څخه 9000 کورنوي ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولې چې شاوخوا 15000 نور کورنوي ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي
اوس په شهر کې تقریبا شپږ دنې پروژې تر کار لاندې لرو چې د ارغنداو پروژه ده د ارغنداو څخه ونې مې ناحیه ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسم نه ایت هم وکول شو چې او باور کو تر څنګه په اومه نه کې دوه دانه پروژې لرو چې یو تقریبا 90% تکمیل ده او بل 80% تکمیل ده دا څخه وروسته په لسم نه کې موږ پروژې لرو اوس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځم نه کې پروژه ده چې هغه تقریبا 90% تکمیل ده او کاتې 20% کار پاتې ده
له شهر ورها خوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی او آن یو شمېر اوسیدونکو د اوبو د نشت له کبله له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي کندهار کې هم د ډیرو نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لویه برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کیږي چې له کبله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډیرې څاګانې یا وچې سوي او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
او سم یو بهرنی مسأله د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنگلاديش پلازمینه ډاکا ته ورسید ویل سی چې دا په څه باندې دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر د هیواد ته سفر کوي دا راپور پر همدې مسأله دی
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپرلی الوتکه پرون ماښام د پلازمینې بنګلادیش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته د ماکرون هرکلی ته د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی وه د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنګلادیش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ پانګونې قانوني مهاجرت امنیت پایدار پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي تمه ده چې بنګلادیش ته د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي خو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دی ویل شوی د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی وروستی ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنګلادیش څخه لیدنه ترسره کړې وه په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنګلادیش د ایمانوئل ماکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی د اعلامیې له مخې بنګلادیش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی د راپور له مخې بنګلادیش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بېلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي د فرانسې سفارت د غراز ویل بنګلاديش د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پر لپسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپتمبر 9 او 11 د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ ده. لومړی ورځ چې د وژې اسنبلی لا تلسمی سره برابر ده، د مشهور جهادي قمندان احمد شاه مسعود لین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید ورځې په توګه لمانځل کېده. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پیلامه بلل کېږي. د دې ورځو ارتباط ته احمد تکل په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9 چې د تلی یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قمندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 9 په یو وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز د یونایټډ سټیټس ملټری هاز بګن سټرایکس اګینست القاعده ټیرریست.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشو ویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېښت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8:55 وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځېد، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په اپټاباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل ته و. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري یې حامد کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوري نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د لمانځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی، او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15 اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې تلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ چا نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري یې احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د نویمې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه وه چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریانفر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو ځنځیر کړی وې.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لویه وه، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرضونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسې خبرې دي.
خغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیه د لویو قدرتونو د خوانه وه، او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې. ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي، د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی، او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11مه نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټالوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11مې په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کب در خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوج؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکلا خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1955 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جون سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جون سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیز کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو، یو کال روستا په 1955 میلادی کال کې دیو اشاریه 9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوه ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیرو ځوانانو نه تکړه یې. دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړه؟ او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډېر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرنګي مرکز دی، ټول ورته ډېر خوشحاله دي.
هو، او دا ډېره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک ښځینه او نارینه د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډېر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څخ کولای او مزدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خان، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو ده نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پی باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګل څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوش بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډېر ګران نه دي؟ ډېر یې نازوئ. د ما په ګمان دوی خو د دو روپو خلک هم نه دي. هلته د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب. دا چې هغوی هر ډول خلک دي، موږ یې څه کوو؟ موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه یې مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوي صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه یې ساتي. او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه. شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډېره پخه خبره دې وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی. ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې مورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، له ژبې دې جار شه. ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی. ته وایه چې بله خبر مو نه دزده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب. ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې رانغلل. امیده
سنگینه، ګمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای. له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
زه درنه د غبار صاحب او خیالی په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن نه راځي. هغه دغه معلومات را لېږلې دي چې باید موږ او تاسو یې له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه. او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی. خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي. دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پای لیکو له خیره سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بس ملا بای کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شان معلومات درکړو. سو ستاسو ګلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګزار یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګزار اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرق سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان. یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګزار اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی
وکړئ.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګزان ووهلم نو فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج او ګزان نه ښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم.
هو د ماشومانو نظافت ډیر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانا مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکي او نظافت ته باید ډیره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورین او یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسینیټران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسینیټرانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړ نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم؟ سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. تګي خولې په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلار جانا، لالا جانا، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي؟ زما ټول پام دې ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم.
دغسې اوس نو واخله یوه. وا وا، دا څه فلمی عکس دې واخیسته؟ ته به وایې چې دا ټولې ولې تا چپه کړې دي.
پلار جانا، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
هم دومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي، د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانا، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی.
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانا، څومره ښه فکر دې ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا ده ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانا، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کا.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا، راغلم ست ویل
غرما د خوري وګیو ته اوس ان کور ته ورشه چې ډوډۍ تیار ده وکنه که تیار وره ته زنګ وه چې ډوډۍ پسې درشم
سما د لالا دادې زلاړم
بیړه مکه و چې ونل ویګه ملالې په قرار زه
مستر کو پلار جانا
چکا وایم کور دی لگا لے ڈاکشا پخلی میں در تاوی لے چھ خاورا دکار زائی کے باچوا چھ خلطا مار تا لام دکو یارانو دیر گنگ سا دی
والا کچنار گولا دیر پا ٹکیرا باندے مکاوا غلطی میں کھڑے پا خفل خم اوما آشک دخفل بام واورے دی بلچا کور تا نا چھوی بی خم اوسا
دا والا کچوکا دا سوک دای چھ منخوا تا را روان دے تھی بھیجنے
کو با دے سشو آخ دے او ہو ہو اے یارا ما تخول کدام مرکز غر خان جاسو دختاری را غلی باوی چیز بود کارون نرخ وخلی او
فکر نکو ما دو ملک جاسوس کو منگا و تاسو پیجنو آغا ندائی بل سوک دے
سا بل سوک تا تیخوا کردم کما دا اے مگا ماشنا و نرخ کاری چیر تبیلی تلائی دے
و نازوانا یارا عاشق اللہ خانه لکه چه هیر کرده ایم ها زیم عبدال ستاپ خانه یار
سا عبدال وی زباد زخت و بخت و یاره تا چیره تا راشش تنگدغی که ونی سبت توری چه بگده که والا کورده لغا لیدک شا قرار چه جوب لینکه
لکه چه پخانه ایم الگره ده
وخ عبدال جان قربان دستم تا سنگ یاره والا
سلام علیکم
دیر بودا پس
مرده که مظالمه زور مرا کوا
باشه
خوری چه دوم رقوی شوه
یار
پخیر
خدای چه غشبه پا خوب که ولیده تو دوم را بوده چه ره ورفه دوماری جواندی ده هز درک نو
گوره کنه اوز چالاکه شوه امی ها زنو باید تانا گیلا وکم تا کل از ما پوکتن کرده ده
ترازا رازا رازا ترازا چه نارگل سرم ماری پیشه دایم زمانیش ده یارا اومال گره ده
مخ کشه درزه
رازا ستره ماشه عبدالله رو ره پا خیر اغلی
خیر روسه تستره ماشه چه نارگله
وی چه نارگله تیسنگ پیشنی ها کور ده لغا لیدک شه ها شکا مخ کی ریور پسی منده نکری
خیر ده زما پلی دو لکشان ور خطا شو دا زکه چه زور تا دیر گرانی ما
پولو ده سخت و رازو او ده مسافره ده شپو و رازو یارا و ملکره می خود را بانده گرانی خواه وقتونه و سره تیر کردی دی
او اوالا چه خواه وقتونه و
رازه رازه چه حال تا سره پا غلیم چی کنو عبدال وام سدده شوی وی رازه
زی مخ
کشی اولا ارشا راشه دغه خواته چنار ګله چای وګړه خوشتا کړه
او ولی نشته دا ده او سه اچوم
واخلا چې کړه چای ده دام د خوشحال کاکا ثور ګړه واخلا چې دم دې جوړ شي
خیر سي
نو شجانګه خخ عبدل جانا ودې نو ولې چې زما خواته د څنګه را پیښه وکړه لار خو به دې غلطه کړې
نه نه لار مې نه ده غلطه کړې که پوخ راغلی یم تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله ولې نه ډېر ښه ښه فکر دې کړی ای خو ودې نه ولې چې څه ډول کار غواړې
ډېرې خبرې مې په زړه دي یا به سره کیسې کوو اوس به دا مه جوړه کړو څنګه
وایم چې بالکل سمه ده اوس دې په کرار دا چای وڅکه
اوهو غبار صاحب سلام علیکم له ډېرې مودې پس مې ولیدې بیخي بدل شوی یې ولنه
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالده یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلی یم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره در پسې خفه شوی و ښه ده چې ژر بیرته راغلی په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالی و. ډیرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه و، خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول.
ډیره ښه ده، په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان خو بار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو، خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول زد ورسره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه زد او زد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم، ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي، او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي، نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
اونو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو، باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکته دي. همداسې له ګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو، او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلي دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ما ته د خبرو وخت راکړ. ورونو، موږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو، سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې چنار ګل مو هیر شو، وایم د مرګی دې هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ، غوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
ایا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمانځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه. Thank you.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې